ستونزی آخری حد ته رسیدلی وي، په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي. بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي،
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډیر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي، قدر من اوتونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. روزو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشره دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډیر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قوینې څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سیاسي اړخه، کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. چې په اول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غوړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدید کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ور سره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت کې ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان به خبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دی، احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې کلوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درو عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم په ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېدي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغې تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کیږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډېرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کیږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوهي کې جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، دغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوه کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کیږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفکوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شاملا مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي.
ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاق شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او درې کس سره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور، له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت هم تا ده چه دیر خلق چی دی کنه دلتا ده افغانستان خلق یا ده افغانستان ده سری چی دی کنه اگوی طول کل کل دیر زیادی که یخ بلو خزو سره کنه ده هر لحظه مثلا کل کل چه ده خزی دست فکر که چه ده خز زمونگا برده ده کنه برده خونده اگوی استعمالایی اگا که اگواری چه زینه خلقه مثلا خز پاییست وجه دم گواری چه میرانه جداشی کنه او طلاق واقلی تر سوچی او دیر غد مشکل سر مخامخ نشی یوازی نه مشکلی چی دیر بی دیر ظلم او چی پکی کی او کلا کلا پو سیمو او منطقو کی کنه پو ولایتونو کی او پو کیلی کی دیر زیاد سری چی دی د کورنده ای معاملو دخمنیگانی چی دی کنه دا غیر دا سبب نه مثلا ناغوی خلا منزمی مشکلات لری یا بل سر فامیلون سر وغی سر دوی غواری چی دا خلا دا دخمنی دا خزنه پا کور که چی دی کنه دا غیر نبای پیساب وسیله استفاده و که دا خزن دا طلاق منس رازی یا دا خزنی شکولی چی نور برداشتی و که کنه
کلت یا میرمن طلاق اخلی دا اول د کورنه لخوا بیا پتولنه که لکو مستون سر مخیگی دا سر رقم خبری آوری
اول چی طلاق اخلی کنه دوی خو هم دا زمونگا تاسو رواجونه چی دی کنه افغانستان که خو اول دوی تا دیر بدنام واکی کنه او پس لاغی نه ایس چاور سر نگواری چی دی سر جوان وکی یا بل سره ور سره مثلا زرخه که چه دی سره واده و که در اصل دا چه زمونگ کلتور چه دا زمونگ افغانان همیشه بایی پیساب وایو کنه بیا بل خصوص دا پختانه وایی اسلام سکه کنه مونگ خوایی افغانان یا مونگ وایی پختانه یو کنه دا اسلام لحر خواه گوری دا طلاق چه دا فرض دی کنه او دا نکاح چه دی سنت دی کنه چه سو گو گواری نکاح کهی او اللہ تعالی ندی ویلی دا چه دا طول دا خزی او دا ټول سړی چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنه مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلحه میزه او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې زی خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته پیدا دی لا شو داسې هلته چې زی اتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاقه یې که نه طلاقه یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداس ده سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی ولې چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند خرابېږي اقتصادي ژوند نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته وکړي که نه مخته بیسي
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلی له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید کنه نشته دي کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نهشي کولی چې او چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و که نه معلم و یا هر شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي که نه هغه خو طلاق نه اخلي که نه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه هغوی ورسره تر سو چې د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو که نه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه مخ کړې ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لذي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي دا طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم که نه د خپل فامیلونو نه د خپل سیمې نه تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم که نه ډېری دغه چې دي که نه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي. دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي که نه د هر له خوا نه ده. مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي که نه یا سره یو بل هغه کوي که نه ډېر جنجال کوي هغه کوي. په دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي که نه دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، دې له خاطره جنګونه ډېریږي. دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي.
په دغسې حالت کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه ښه کېږي طلاق ته که نه دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي که نه دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي. هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی سیر کړي که نه تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لار طلاق واخیستل که نه دې له خاطره. خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي که نه همیشه هغوی د خپل د سیاست نه استفاده کوي. هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي که نه چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي که نه. او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري که نه چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي که نه سړو باندې دونه نشته دي که نه. هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي. هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه که نه یا یو انجینیر وه یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي که نه د دې حالت ډېر سخت دي. دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل دې ته سخت دي. دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي که نه چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره که نه چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بلکل جامع کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا. دیر لخاطر باز باید دیر باید احتیاط محتاطانا باید رفتار ہو کی دخل خصوص سره
که ام دغه یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخوالی کوي که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن په دې ونه توانیږي دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته بیا د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي، جنګونه یې دونه په دښمني بدلېږي که نه د فامیلو دښمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بېخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دی او جرګې دی چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق واخلي یا اته بیرته یې هغه وکړي. دا ستونزه ډېر ما چې لیدلې ده، ډېر خلک ژوند هغه کړی ده، څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي، بله یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه، بېخي د دواړو کورنۍ نه، بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه، اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي. دونه یعنی خلک مجبوریږي که نه. بزه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې که نه چې نه جوړېږي، باید ډېر سلام حساب پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات او دوی ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چېرې جنګ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته، خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي، او دوی یوازې خپل فرهنګ ته، خپل کلتور ته پام، خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده، داسې وایي اسلام څه کوي، وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطره زمونږ یوازې نه، هغه هم چې ډېر دي که نه، مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي. مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، اسلام قوانینو نه خبر نه دي. همداسې سرسري هغه یې ویلی دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي، هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پیش شوی نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو، نه صحیح مسلمانان شولو که نه. که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوند یو اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد مونږ باید ومنو، هغه وکړي هر شی باید اسلام د هر چې وګوره ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي، مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره به د تاسو نظر، د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي،
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه، چې دوی څوک دي او زه څوک یم. پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي، وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه. دوی باید خپل ژوند مخته بیسي، او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي، اولادونه یې پیدا کړي، دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي، د اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي هم مور غواړي که نه. همدې له خاطره زما پیغام دا دی چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې، او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي، ډېرې سختې رانه شي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ښه ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابیږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلح آمیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی، دوی خو اسلامي دولت دي که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی، همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی، او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی چې دا ژوند سمون اخري، که چیرته سمون نه خور نه اخري شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او ښځې باندې ظلم و ستم وي، او د ښځې حق تلف کیږي، او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي، هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده، او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوه نخلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو. خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنۍ کې د لانجو لامل څه کېدلی شي.
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده دا په دې جنجالونو منځ راځي کورنۍ کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي چې هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکې کیدی او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاریخوال ووسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبای نه زی.
بله داخله منځ دي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر هولند کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال مشدي په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخوال اصلي قرباني دي د ماشومان متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یو ځای شوی دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کې د شډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې یو جنجال باندې او یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې د ش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک هغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته کړي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېره کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیاته صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او کچېره دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چېرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اې د منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشومي هغه به همیشه کی هغه به همیشه فقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص ووسی
خپل وخت هر ډیر ځای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دا کوم مشاورین دي مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې تر له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ډېر سخت ده
bale په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې کاس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دي ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوه حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو کچې ته زمیر وي چې زمیر وسی هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده نو او کچې ته دا هم د دې یو فارمول کې راځوي چې په فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی به تربیه دې زیاته سخته او مشکل ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همدې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپل نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت معلوم شه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وضعی قوانینو دا داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی منځ کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستوري دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، مه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح ووسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخ ته لاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کور نه جنجالو کې اخته.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسي چې دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چې دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور دي، دوی په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي، نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسي شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړي، نو د همدغه خاطر دا ډیره اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي، که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري، نه یې په پلار خبري، نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي، او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورک کما او تاسو په نکاور ته ورکما. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی، نو هغه ته وایي چې زه غواړم خپل لور تاسو درکم، دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم، نو صحابه کرام دا هلک دی کوټه جلی چې دا هغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وځي، نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو دا هغه ولې کچیرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د اغوی کور آباده او غلغاړو، نو لازمه ده چې د اغوی نظر واخلو، بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي، او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی وي، نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي، که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېره په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي، په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار کوي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لری نو د امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی وسې د دوی لپاره د ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکي چې دوی ته وس یو خدمت وکي تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو هغه دا چې زغم ولري یو بل ته
ډیره زیاته مننه. خپل واک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ او کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو چیرونکای وارث خپل وخت درن دوستانو دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری